السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوښیست. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې بین الافغاني خبري پیلېږي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د ولسمشر د یو سلاکار د وژنې په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. پاکستاني چارواکي پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مورګان اورتاګاس تیر شپه په یو لنډه اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا بیان کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلای کړي او هیله څرګنده کړي چې دا خبرې به د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسوي. افغان حکومت او طالبانو پرون تایید کړی چې بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. په دې خبرو کې به د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا فرصت باید ضایع نه شي. امنیتي چارواکي وایي چې په ولسي چارو کې د ولسمشر د سلاکار محمد حسن هوتک د ترور په تور یې درې مشکوک کسان نیولې دي. هوتک چې په مشرانو جرګه کې د زابل پخوانی سناتور هم وو، د وژې پر نهمه نیټه د کابل په پنځمه ناحیه کې په ډزو ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور سو وایي چې د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو دا کسان د کابل په پنځمه ناحیه کې د ځنګړو عملیاتو په لړ کې ونیول. په شمال کې ډیره شاهین قلو اردو وایي په بلخ ولایت کې ولس طالبان هغه وخت ووژل سول چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو برید وکړ. 209 شاهین قل اردو په یو بیان کې چې پرون مازګر خپور سو ویلي چې افغان ځواکونو په دې ځوابي حمله کې همدارس 15 طالبان چپیان کړي او درې نور یې ژوندۍ نیولې دي. طالبانو د شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې د غشيبه د سپین غرز ماریانو او د بندي امیر د شمارانو ترمنځ مسابقه روانه ده. دویمه لوبه د بوس د ساتونکو او د مساینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې د شپږیزې په لړۍ کې تر اوسه اته لوبې سوي دي. د راتلونکو دوو لوبو په اړه چې د شنبه پر ورځ کیږي ښاغلي هوتک ویل
د سپتمبر په 12مه چې د شنبه ورځ کیږي سهار لخوا کابل بازار د بندیانی خمرانو او د ماسپښین لخوا امو شاس به مسایق اترانو سره مخامخ کیږي.
د شپږیزې د لیګ سرشکل ووم کال دی او ټاکل سوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر 14 پورې روانې وي. پاکستاني چارواکي لاهور ښار ته څیرمه پر یوه لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې په تړاو د تحقیقاتو لپاره د 12 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د راپورونو پر اساس دوه وسلولو کسانو د چهارشمې په شپه ناوخته پر دې ښځې هغه وخت د ماشومانو د سترګو په وړاندې تیری وکړ چې د هغې موټر پر لویه لار له حرکته ولوید. پولیسو پرون وویل چې تیری کوونکو د دې مېرمنې پیسې او ګاڼې هم له ځانه سره وړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي چې په 12 نیولسو کسانو کې تیری کوونکي شامل نه دي. د پنجاب ولایت ویاندې مسرت چیما وویل چې امنیتي ځواکونه د دې دردونکې پیښې د عاملانو په لټه کې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په هغه بندر کې چې څه کم میاشت مخکې یوې لویې چاودنې نږدې دوه کسان ووژل پرون اور ولګید. پوځ او اطفایې د دې اور د وژنې لپاره له هلیکوپټرو کار واخیست. چارواکو نیمه شپه اعلان وکړ چې ډېره برخه اور یې وژلی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د دې اور د لګیدو علت هم تر اوسه نه دی روښانه سوی، خو ولسمشر میشل اون وویل چې تخریبي عمل، تخنیکي ستونزه یا غفلت د دې پیښې علت کېدای سي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل چې د دې پیښې له کبله یې په بشري عملیاتو کې خنډ راغی، ځکه د خوړو د مرستو یوه زیرمه یې په اور کې سوځېدلې ده. او د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نشه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایدن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسل کې وسو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نشه سوی چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژي دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3مې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نشه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوپ وړمه ورځ دا راپورونه رد کړي وو، خو ایران او چین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان د سولې د خبرو شکیلو غاړو تایید کړی چې بین الافغاني خبرې به سبا شنبه په قطر کې پیل سي. افغان حکومت، طالبان او همدارز د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د طالبانو د وروستیو شپږو بندیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو په وړاندې ټول خنډونه له منځه تللي. افغانانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو د پیل تاریخي ورځې ته تر نن پورې تریخ انتظار وایست. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالي شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه د وږي په 22مه نیټه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی به نن جمعه د دوحې پر لور وخوځيږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای تر رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو، خبرې به سره کوو، سوله به راځي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ به د سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردګ ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام د رامنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلي کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9مه نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10مه ورځ یعنی د مارچ په 10مه نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ وو. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
شپږ تنه بندیان د یو قطري طیارې کې دعوته بیول شوي دي قطر ته، او هم هغه یو څو کسان بندیان چې طالبانو ویلي چې موږ نه دي خوشي شوي، نو د هغې پیسه کې هم خلیزات ورته اطمینان ورکړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د بین الافغانی خبرو پیل یو تاریخي فرصت بللی او هیله څرګنده کړې چې د خبرې په افغانستان کې لڅلور لسی زورایس پیل شوی جګړه پای ته ورسوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې په پام کې د بین الافغانی خبرې سبا په قطر کې پیل شي. فرشته جلال زی براته وایي چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې جو بایدن د ټرمپ له پلان سره چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو شمېر کموي موافقه کړې. جو بایدن د امریکا د جمهوري ریاست ته د ډیموکراتانو کاندید دی. هغه د چهارشنبې په ورځ ویلي، هو زه ورسره موافق یم، خو په دې شرط چې هغه پوه وي چې له داعش سره به څه کوي. امریکایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ تایید کړه چې واشنگتن غواړي چې په دې میاشت کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمېر له 5200 څخه 3000 ته راکم کړي. امریکا هم دراز غواړي چې په افغانستان کې خپل عسکر له 5500 څخه 4500 ته راکم کړي. خو واشنگتن پوسټ د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلي چې د امریکا پریکړه ډېره واضح ده او پر خپل تعهد ولاړه ده، خو د عراق پوځ د دې توان لري چې د داعش د بیا پیاوړي کېدو مخنیوی او له خپلې خاورې دفاع وکړي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه مقاله خپره کړې ده. د سپتمبر د 12 تر حملې 19 کاله وروسته هغه امریکایان چې په افغانستان کې خدمت کړی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو چندان خوشاله نه دي. په مقاله کې لیکل شوی چې یو شمېر هغه امریکایي پوځیان چې په افغانستان کې خدمت کړی له دې واقعیت سره نشي جوړېدلی چې دا کار له داسې دښمن سره د معاملې له مخې کېږي چې د هغو 2400 وطنوال یې وژلي دي. د سټارس اند سټرایپس په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان په برخه کې شوې پریکړه د روان کال تر دوبی عملي کېږي او دا کار د یو پوځي بری نقشه نه ده، بلکې له طالبانو سره په دوحه کې د شوې موافقې پر اساس کېږي. د خبرونې په لیکنه دا خبره له کاغذي د زیاتو هغو امریکایانو پوستونو کې نښته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
امریکا نن نس کال مخکې د ترهګری ترڅنګ د القاعده وسله والی ډلې د ځپلو په هدف پر افغانستان حمله وکړه. اوس چې شاوخوا دوی لسیزې د امریکا له حضور تیریږي، آیا القاعده وسله وال ځپل سوي دي؟ خاطر پر دې په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې ده.
نن جمعه د سپتمبر 12 ده. د سپتمبر 12 د امریکا په نیویارک ښار کې د سترو بریدونو له 19 کالیزې سره برابره ده. پوره 19 کاله وړاندې د القاعده شبکې دوه مسافر وړونکي تیارې د نیویارک په سوداګریز مرکز او پینټاګون پر ودانیو وجنګولې. دغه برید چې د القاعده شبکې کړی و په ترڅ کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. د امریکا د وخت ولسمشر جورج بوش له دې برید وروسته افغانستان ته د القاعده شبکې د ځپلو په هدف خپل پوځیان راولېږل. هغه مهال امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې دی. په افغانستان کې د امریکا د حضور پوره 19 کاله کېږي. د دې حضور یو ستر هدف له ترهګرۍ سره مبارزه او د القاعده شبکې ځپل و. خو له دې 19 کلنې مبارزې وروسته اوس هم افغانستان هغه هیواد دی چې په 13 ولایتونو کې د القاعده شبکې جنګیالي له طالبانو سره ګډ فعالیت کوي. په حکومت کې یوه باخبره امنیتي سرچینه چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل، القاعده وسلواله ډله سره لدی چې په یادو ولایتونو کې له طالبانو او حقانی ډلې سره اړیکې لري، هم مهاله په سیاسي، پوځي او مالی برخو کې هم پوره همکاري کوي. د دې سرچینې په خبره سره لدی چې طالبانو له امریکا سره په دې برخه کې ژمنه کړې و، خو اوس هم طالبان د القاعده ډلې سره په مالی، ایديالوژیکي او تسلیحاتي برخو کې همکاري لري او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې همکاري زیاته شوې هم ده. دغه سرچینې وایي القاعده ډله اوس مهال د لشکر طیبه وسلواله ډلې سره په همکاري د پراخېدو په حال کې ده. چینه همدار زیاتوی چې القاعده شبکه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 جنگیالي لري. د دې سرچینې د معلوماتو لمخې د القاعده شبکې مشري د سیمې په کچه ایمن الزواهری او د افغانستان په کچه شیخ فاروق المصري کوي. لدی سره هم مهال ولسمشر ایمانی بیا وی افغانستان چې هغه مهال د القاعده وسلواله ډلې مرکز و، هغه د تاریخ یو شرمونکې پاڼه و. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل،
افغانستان په خواشینی سره چې په 2001 کې او دغه هاخوا د ترهګر او ډلو لوی مرکز جوړ شوی او خاص دلته طالبان رژیم چې د القاعده او نورو هغه ترهګر ګروپونو سره دوی روابط درلود چې په نړۍ کې د تروریستي پیښې مسولین او خاص هغه لویه پیښه چې په نیویارک کې وشوه هغه تر شا القاعده او د طالبانو ډله د دوی میزبان په افغانستان کې و. یو تاریخی شرم د افغانستان د خلکو لپاره زمونږ یو د پاره.
د ښاغلی صدیقی په خبره د 2001 کال را پدې خوا کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، افغانانو ته تاریخ نوې پاڼه پرانستله. خو اوس پوښتنه ده چې القاعده وسله والا ډله په افغانستان کې ځپل شوې کنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د 19 کلونو په تیریدو سره دغه ډله اوس هم د افغانستان لپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.